السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. اوري چې د سولې عالي شورا هیله شي چې افغانستان او د سیمې نورو هیوادونو ته د زلمي خلیلزاد دویم سفر به د سولې خبرې چټکې کړي. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیروي.
دا هرات ولایت د کوسان ولسوال په یو چاودنه کې وژل شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې یو څلوېښت وسلوال وژلي. او د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پر یو مشهور هوټل د برید د تلفاتو شمیر 9 تنو ته رسیدلی. دا هرات ولایت څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي چې د کوستان ولسوالۍ ولسوال حجي امیر هفت بلا په یوه چاودنه کې وژل شوی. حجي امیر په هغه چاودنه کې وژل شوی دی چې یو ماین په دته په موټر کې ځای پر ځای شوی وو. د هرات د امنیه قمندان امین الله مرخیل وایي چې په دې پیښه کې وو کسان نور هم ټپیان شوي چې دوی ملکیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې یو څلوېښت وسلوال ترهګر وژلي او 9 ټپیان کړي. په هغه خبر پاڼه کې چې نن سهار د دفاع وزارت خپره کړي ویل شوي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې افغان ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې 12 ګډ تاروزي عملیات، 9 ځانګړي کمانډویي دندې او هوایي بریدونه کړي. دفاع وزارت وایي چې دا عملیات د هوایي ځواکونو په ملاتړ د کونړ، ننګرهار، غزنی، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، کندهار، فراه، سمنګان او هلمند ولایتونو کې شوي دي. تر ټولو ډیر مرګ ژوبله د دفاع وزارت په وینا په هلمند او غزنی کې وسلوالو ته اوښتي. د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي د هلمند ولایت د کجکی او ناوی ولسوالیو کې 14 تنه ترهګر وژل شوي او 3 تنه ټپیان دي. د غزنی ولایت د واغز او اندړ ولسوالیو کې بیا 14 وسلوال وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالی کې 4 تنه ترهګر وژل شوي. طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د دې دعوه په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په خپل وخت وګم دا نشي تاییدیدلی چې د دفاع وزارت لخوا د غشمیرې څومره کره او دقیقې دي. ولسمشر اشرف غنی وایي د بامیان ولایت د امنیت د تامین لپاره د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو سربیره د ملي امنیت د ریاست په چوکاټ کې دغلته د 433 سرتیرو د یوې قطعي حکم صادر کړی. ولسمشر غنی چې د جمعې په ورځ بامیانو ته رسېدلی دا خبره یې نن دغلته د قومي مشرانو یوې غونډې ته کړې. نوموړي نن په بامیانو کې د برېښنا او د سړکونو په برخو کې څو پراختیایي پروژې پرانستې او ځایي چارواکو سره په کتنو سربېره یې د قومي مشرانو، دیني عالمانو، د بامیانو د مدني فعالانو، د ښځو له استازو، د پوهنتونونو او ښوونځیو له استادانو سره جلا جلا لیدنې وکړې. د جمهور ریاست په پرله پسې خبر پاڼو کې ویل شوي چې ولسمشر په دې لیدنو کې د بامیانو د خلکو ستونزې او شکایتونه واورېدل او د هواري ژمنې وکړې. ښاغلی غنی د قومي مشرانو یوې غونډې ته ویل په بامیانو کې کومه پانګونه په تیرو 4 کلونو کې شوې ده تاریخ په اوږدو کې نه ده شوې. نوموړي ویل بامیانو ته ورکړل شوي امکانات د دویمې درجې د ولایت له امکاناتو لوړ دي. ولسمشر غنی د محلي ارګانونو له خپلواکې ادارې وغوښتل چې د دویمې درجې ولایت ته د بامیانو د لوړولو پروسه چټک کړي. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پر یو مشهور هوټل د برید د تلفاتو شمیر 9 تنو ته ورسېده. تر دې مخکې پولیسو ویلي چې په دې برید کې 22 کسان وژل شوي. تېره ورځ دوه لوی موټری بمونه د شفی په نوم هوټل او د پولیسو یو دفتر ته نږدې وچول شول چې وروسته د هوټل ساتونکو او پولیسو هم ډزې پیل کړې. یو بل درې ټایره موټر همدې هوټل ته نږدې د ګڼې ګوڼې څخه پر یو ډک سړک چاودېدلی. د پولیسو یو چارواکي محمد حسین ویلي تاییدولی شي چې د چاودنو د تلفاتو شمیر 9 تنو ته رسېدلی او 40 تنه نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا یو شمېر کسان لا هم نه درک دي او ښایي د مرګ ژوبلې شمېره تر دې هم لوړه شي. د القاعده شبکې سره د تړلې یوې ډلې چې د الشباب په نوم باندې په سومالیا کې فعالیت کوي کار بلل شوی. د فرانسې په پایتخت پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمې کالیزې مراسم نن پیل شول. تمه کېږي چې د نړۍ د هیوادونو تر 60 زیات مشران به نن او سبا په دې مراسمو کې ګډون وکړي. دا مراسم به د جګړې د متارکې په دقیق وخت چې د 12 میاشتې د 12 نیټې د 12 ساعت 12 دقیقه ده د دې جګړې د نمرکې سرتیري له یادګار سره اوج ته ورسېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې مراسمو لپاره پاریس ته رسېدلی. نوموړي د نومبر په 10 نیټه پر سوشل رسنیو ولیکل آیا د جګړې د پای ته رسېدو له لمانځنې بهتر څه شته. هغه هم د داسې یوې جګړې چې په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ او بده جګړه وه. ولسمشر ترامپ او میرمن بی د شنبه پر ورځ د فرانسې په بیلو کې په جګړه کې د وژل شو امریکایي پوځیانو هدیرې ته ورشي. له 1914 څخه تر 1913 کال پورې په لومړۍ نړیواله جګړه کې شاوخوا 40 هیوادونه پکې ښکېل و، 9 میلیونه سرتیري او 6 میلیونه ولسي وګړي وژل شي وو. د جګړې د اروپا نقشه بدله کړه او د استرو هنګارین او روسیې او عثماني امپراتوریو د نړیدو سبب شو. اروپایي ټولنې ویلامی خبره کړې او پاغي کې د اوکراین په ختیځ کې د هغو سیمو انتخابات رد کړي چې د روس پلو بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي. ټاکل شوی دا انتخابات سبا ترسره شي. اروپایي ټولنې ویلي دي دا د نړیوال قانون ماتول او د اوکراین د کړکیچ د پای ترسول لپاره د منکس له تړون څخه څرګند سرغړاوی دی. د اروپایي ټولنې په بیان کې راغلي چې دا ټولنه د لوهانسک او دونیتسک تشپنوم نومول شوو جمهوریتونو کې چې د اوکراین د حکومت په کنټرول کې نه دي، د نومبر د میاشتې د 11 نیټې پلان شوي انتخابات غیر قانوني، نامشروع بولي او په رسمیت نه پیژني.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د سولې علي شورا هیله شي چې افغانستان او د سیمې نور هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد دویم سفر به د سولې خبرو ته لا چټکتیا په برخه کړي.
زمونږ انتظار دا دی چې دا وار باید عملی ګامونه واخیستل شي. د عمومیت نه تیر شو، عمومیت ډېر ویل شوی دی.
یو تحلیلګر وایي امریکا هڅه کوي په افغانستان کې روانه جګړه چې په هر قیمت وي پای ته ورسوي.
اوس د جګړې د ختم په لټون په تلاش کې غواړي چې جګړه پای ته ورسیږي.
د ولسي جرګې ځینو استازو په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. بلخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د ملکي وګړو د خوندیتوب کمیټه وایي په افغانستان کې د ماشومانو مرګ ژوبله زیاته سوې.
دولت او د جنګ ښکېل خواوې مکلف دي چې د تفکیک اصل د ماشومانو د ساتنې لپاره جدي پام وکړي.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې واوري حقیقت څه دی او تاندې څنګه. نن شنبه ده، د لړم یا قرب 19 د نومبر 10. د سولې علي شورا هیله شي چې افغانستان او د سیمې نور هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد دویم سفر به د سولې خبرو ته لا مزل نږدې کړي. د دې شورا اجرایوي غړي ازادي راډیو ته ویل تیرو هڅو او عمومي خبرو ته پکاتو دوی منتظر دي چې دا بهیر عملی بڼه خپله کړي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان، قطر او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته په یوه میاشت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دویم سفر د دغې بهیر د عملی پیل په اړه غوښتنې او تمې ډېرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا اجرایوي غړی او سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وایي د سفرونو او غونډو راخوا وخت د دې راغلی چې نور لو مومیاتو تیر او د سولې خبرې اترې عملا پیل شي. ښاغلی قاسم یار د افغانستان د سولې په تړاو د خلیلزاد د دویم سفر د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل دا کار سولې ته لیوالتیا ښیي او باید هم په نتیجه کې د سولې خبرو د څرنګه پیل په اړه جزئیات ورستی شي.
دا ځله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد خپل ماموریت بیا پیل کړی دی، زمونږ انتظار دا دی چې دا وار باید عملی ګامونه واخیستل شي. د عمومیت نه تیر شو، عمومیت ډېر ویل شوی دی. راشو په اصل موضوع کې چې هغه د سولې خبرو اترې پروسه یې.
د د په باور ل دې وړاندې د خلیلزاد لومړی سفر ورسته د سولې بهیر په حرکت راغلی او د هیوادونو رول تر ډیره مشخص شوی دی. دا هیله مندي داسې مهال بیانیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام وویل چې خلیلزاد به تر راتلونکو لسو ورځو د افغان حکومت له چارواکو او د نورو اړخونو له استازو سره وګوري څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پرمختګ ته لاره هواره شي. په دغه بیان کې راغلی چې زلمی خلیلزاد هیله مند شوی دی چې افغان حکومت او طالبانو د باصلاحیته پلاوو د ټاکلو پر لور منظم ګامونه اخیستی دي. له دې وړاندې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي په توګه لټاکل کېدو وروسته د تیرې میزان میاشتې په نیمایي کې هم افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه کړي وو. خلیلزاد دغه سفر په جریان کې په قطر کې له طالب استازو سره هم ولیدل چې تر ډېره یې جزئیات نه دي رسنیز شوي. ټاکل شوي چې ښاغلی خلیلزاد لکه د تیر په څیر دا ځل هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته سفرونه وکړي. د سولې په تړه ورستیو دغه هڅو بیا د سولې د عالی شورا ترڅنګ د ولسی جرګې ځینې غړي هم هیله مند کړي دي. د یاد شورا د نړیوالو اړیکو کمیسون رئیس زمرک پاتخوابي وایي نور باید دا هڅې منسجمې شي.
وقت کړی دی د افغانستان حکومت رئیس جمهور باندې رد کوو چې هغه د صلح اصلي طرف ولټوي. زما په نظر باندې داسې وخت ضایع کول دی چې کله په ماسکو کې کله په امریکا کې او کله په افغانستان کې د صلح په اعتبار باندې اصلي موخو ته نه ځو.
دی وی د امریکایي چارواکو دا سفر سولې ته لیوالتیا ښیي، خو حکومت باید دا وړتیا ولري چې په یو وخت کې د واشنگټن او مسکو هڅې تر یو چتر لاندې راولي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته په سفر وتلی. د زلمی خلیلزاد سفر او هلته په مسکو کې پرونی غونډې ته په کتو پوښتنه دا ده چې د نړۍ دا دوه قدرتونه څه غواړي. انتظار خادم یوسف خان زدران ته په مرکه کې وویل
په اني وخت کې اصلا د افغانستان سوله د خپل کا یو لوري تپې ته خطر وی ک په هر لار باندې وی هدف د پیسر ته خطر وی. په امریکا او افغانستان کې څنګه شروع کړی دا اترلس کال د جګړې دوام وک اوس د جګړې د ختم په لټون په تلاش کې دا غواړي چې جګړه پای ته ورسیږي. په دغه برخه کې که د نړۍ هر هیواد وي، که هغه پاکستان وي، که د ازبکستان مسله وه، که ترکیه وه، سعودي عربستان او یا هم دا د روسیه ده، امریکا هیڅ رقم تشویش له دې نه لري، بلکې دغسې حرکتونه د امریکا دپاره او خاص کر د خلیلزاد ماموریت دپاره ممید او همکار ته معامیدلی شي. یو څه چې امریکا په تشویش کې ده هغه دوه خبرې دي. یو دا ده چې د سولې په پروسه کې باید نور هیوادونه د رهبرۍ نقش وانخلي. که مسکو موږ د سیمې یا د دنیا یو تر ټولو ستر هیواد بولو، نو که چېرته دې ته ډېر زیات فرصت برابر شي، دوی کولی شي چې جګړه او د افغانستان د راتلونکي سولې امتیاز په لاس کې واخلي. امریکا دا شی نه غواړي. دویمه اساسي مسله دا ده چې کله که په راتلونکي کې طالبان د افغانستان د سولې او په عین وخت سیاسي جوړښت یو برخه کیږي، نو امریکا باید د طالبان رهبرۍ سره په یو تفاهم ته رسیدلی وي، نه روسیا. نو لنډه دا ده چې که د مسکو کانفرنس کیږي او یا هم خلیلزاد بیرته افغانستان ته راځي، دا په خپل ذات کې د یوې سکې دوه مخه دي. فقط امریکا غواړي چې ماهرانه لوبه وکړي او روسان غواړي چې په راتلونکي سول کې خپل خودلو ځای پیدا کړي.
خادم صاحب، ستاسو خبرو په تعقیب چې دلته د نورو چارواکو، کارپوهانو، همدارنګه د ولسي جرګې غړو سره مونږ خبرې کړې دي، تحلیل دا دی چې اوس د سولو خبرو ته ټوله زمینه برابره ده او د خلیلزاد د دویم سفر وروسته باید دغه لړۍ عملاً پیل شي. ستاسو په نظر وضعیت هم داسې دی؟
سوله زه یوازې له ډېرو ګلورینو عینکو نه ګورم، بلکې زه په افغانستان کې او په عین وخت په سیمه کې د تغییر شوي زماني او شرایطو زماني او مکاني شرایطو په تغییر باندې دا خبره کوم. سوله حتمی وه، حتمی ده، او په عین وخت کې د مذاکراتو لپاره په سیمه کې هر رقم خنډ له منځه تللی دی.
د ټولو شرایطو او هغه زمینو ته چې تاسو اشاره وکړه، دې ته په کتو د دغه سفر څخه ستاسو توقع څه ده یا تمه مو څه ده چې د خلیلزاد د دویم سفر وروسته به څه ممکن تغیرات واقع شي؟
خلیلزاد یو بنیاد ایښی دی او غواړي چې د هغه بنیاد نه وروسته چې کوم اعمار شوی دی د هغې ارزونه وکړي، او په عین وخت کې لازم مشورې د سولې فعالینو ته او د سولې مختلفو اړخونو ته ورکړي. په عین وخت کې طالبانو رهبرۍ ته دغه پیغام ورکړي چې زما یو ځل راتګ په دې معنا نه و چې زما ماموریت ختم شو، بلکې بیا راتګ او بیا به تعقیب په دې خاطر باندې چې د امریکا اشتیاق او خپل جدیت تاسو ته وښیم. د افغانستان حکومت ته پیغام دا ده چې که تاسو خپل سیاست کوئ، که د انتخاباتو لپاره آمادګي نیسئ که نه نیسئ، یو څه چې هغه د امریکا لپاره د خوړ خبره ده، هغه د سولې خبره ده. نو فکر کوم چې خلیلزاد تر ډېره حده پورې غواړي هر طرف ته د خپل جدیت پیغام ورکړي، او په عین وخت کې طالبانو ته او د سیمې ټولو اړخونو ته غواړي چې کومه یو څه مې درته سپارلی ده، هغوی څومره پیشرفت شوی دی او کوم تغیرات باید نور راشي تر څو نور قدمونه سولې طرف ته واخیستل شي.
د نړیوالو مسایلو تحلیلګر انتظار خادم له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د
بشری حقوقو خپلوا کمیسون او د ملکیانو د خوندیتوب کمیټه وی چې په افغانستان کې د ماشومانو مرګ ژوبل زیاته سوی د غوی درو ویلي د ماشومانو مرګ ژوبل د جګړې د شکیل اړخونو لخوا د ملکیانو خوندیتوب ته د نه پاملرنې له کبله زیاته سوی ده. بلخوا د بشری حقوقو خپلوا کمیسیون د ماشومانو د برخې مسؤول وایي چې د جګړې شکیلې خواوې باید په هر حالت کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. وصل وصل راپور لري.
په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبل زیاتېدو د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو بنسټونو اندېښنې راپارولې دي. دوی د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې د ملکیانو په ځانګړې توګه د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب ببرکزی د شنبې په ورځ از راډیو ته وویل چې حکومت او وسلوال مخالفین باید د جګړې پر مهال ټول بشري قوانین رعایت کړي.
دغه نگهانی وجود لري د اندېښنه ده او دولت او د جنگ اخیل خوابی مکلف دی چې تفکیک اصل او د ماشومان د ساتنې لپاره جدي پام وکړي او تر څو چې ماشومان خپل ژوند په دغسې اخیلو جنگونو کې د لاسه ورنه
کړي. ښاغلی ببرکزی وایي د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دوی د ماشومانو د مرګ ژوبلې 292 پیښې ثبت کړې چې پکې 115 څلوېښت تنه ماشومان وژل شوي او 1202 څلوېښت نورې ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما تازه راپور ښیي چې د 2013 کال د جنوري او سپتمبر ترمنځ حمله او چاودنو کې 653 ماشومان وژل شوي، 1403 نور ټپیان شوي چې د یادې مودې د ټولو ملکي تلفاتو 60% جوړوي. د یوناما په راپور کې د ټول افغانستان په ځانګړې توګه د شمالي ولایتونو امنیت ناوړه بلل شوی چې د دوی په خبره د خلکو په ځانګړې توګه د ماشومانو پر ژوند ډېر ناوړه اغېز کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې اماماتو له دې وړاندې په یو بیان کې ویلي چې په لوی لاس د ملکیانو په نخه کول جنګي جنایت او د زغملو وړ نه دی. بلخوا د برون پانتون او یو شمېر نورو څېړنیزو ادارو یو څېړنیز راپور ښیي چې په افغانستان، عراق او پاکستان کې د امریکا له لورې د ترهګرۍ پر ضد روانه ولس کلنه جګړه کې تر دې مهاله شاوخوا 1500 کسان وژل شوي دي. د دغه څېړنیز راپور له مخې په یاده موده کې په عراق کې 268,000 کسان، په افغانستان کې 1,000 کسان او په پاکستان کې بیا 15,000 کسان وژل شوي دي. په ورته وخت کې د ملکی وګړو د خوندیتوب ډلې مسؤل عزیز احمد تسل وایي چې د جګړې دواړه لورې په بیرحمانه ډول ملکیانو ته مرګ ژوبل اړوي او د ماشومانو په ګډون په هیڅ چاره هم نه کوي.
په اکتوبر میاشت کې زموږ د ریپورت له مخې تقریبا 70 ماشومان په یو میاشت کې د جګړې قربان شي او په تلويخ نه پر ژوند له لاسه ورکړي. ډیر هم زخمیان شي او چې هغه د زخمیان دي چې لاس نشته، چپ خان نشته او څوک مایو کیږي. یو لورې هم په ملکی خلکو باندې زړه نه سوځي، نه حکومت او نه هم وسله والی ډالې.
یونما په داسې حال کې د 653 ماشومانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې دغه 65 سمو د وړاندې په یو راپور کې ویلي چې د نهو میاشتو په موده کې په افغانستان کې هر ورځ 15 تنه غیر نظامیان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. یونما په افغانستان کې روان کال د ملکیانو د مرګ ژوبل لړخه تر ټولو خونړی کال بلل ده. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
عمردل چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون او د ملکیانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه ښولې ده. بلخوا د ولسي جرګې ځینو غړو یو ور بیا په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د جرګې رئیس وایي په داسې حال کې چې د سولې مذاکرې د پرمختګ په حال کې دي ورسره ناامني زیاته سوې ده. وکیلان وایي چې د دوی له تماسونو سره سره امنیتي ځواکونو په دې برخه کې اقدامات نه دي کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه د غزنی او اورزګان پر ولایتونو سربیره په شمالي سیمو کې هم زیات شوي دي. د دغه جرګې یو شمېر غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یادو سیمو پر ناامنیو اندېښنه وښوده. وی ویل که حکومت په دې برخه کې اقدامات ونه کړي د ناامنیو لمن به نوره هم پراخه شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په دې تړاو د جرګې د غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل وسلوالو طالبانو اوس مجهزو وسلو ته لاسرسی پیدا کړی او عامو خلکو او امنیتي ځواکونو ته یې ډېر تلفات اړولی دي. د وویل دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې موږ د سولې د مذاکراتو په درشل کې د مسکو ناسته لرله او طالبان غواړي چې خپل نفوذ وښیي او امتیاز ترلاسه کړي. له همدې امله د افغانستان په شمال کې پراخ عملیات پیل کړي، خو په خواشنۍ سره چې دولت او په تیر امنیتي سکتور غوث ملاتړ او بهرنۍ دوستانو په دې برخه کې عملي اقدامات نه دي کړي. خاغلی ابراهیمی بوبل دا محل د دخمن خوځښتونه په بدخشان، غزنی، اورزګان او تخار ولایتونو او همداشان د درقد خواجه بهاودین، قرلق او د امام صاحب په ولسوالیو کې زیات شوی دی. د ده په خبره حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د غزنی او اورزګان استازیو د دوی په سیمو کې د روانو ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنې وښودې. وی ویل دغه ستونزې څو ځلې له امنیتي ارګانونو سره شریکې کړي او سره له دې چې اوس یو شمېر ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي هم دي، خو حکومت ورته هیڅ پام نه دی کړی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی محمد علي اخلاقي وایي د غزنی نامنی پر کابل مستقیم اثر لري او که په اړه اقدام ونه شي د مخالفینو خوځښتونه به په کابل کې هم زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه په هلمند، فراه، جوزجان، بادغیس، فراه او کندوز ولایتونو کې موجود وو. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید آزادی راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په نهه ولایتونو کې چې امنیتي ګواښونه پکې زیات وو هوایي او کماندوي عملیات پیل کړي دي.
ټول ولایتونو په اړه باندې موږ ځانګړې امادګي لرو. موږ دښمن ته اجازه نه ورکوو چې زموږ د هیوادوالو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. هغه فراه کې دی، هغه اورزګان دی، هغه کندوز دی او که بدخشان دی، فاریاب. د ټولو لپاره ځانګړې چمتووالی او امادګي ده او زموږ د تاروزي او تهاجمي عملیات روان دي او موږ خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې دښمن نشي کولی ستاسو ژوند له ستونزو سره مخ کړي.
د ولسی جرګې بل غړی غلام حسین ناصری وایي د کمزورې مدیریت او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د نه همغږۍ له امله په اکثر ولایتونو کې امنیتي وضعیت له یوې نه بلې ته خرابیږي. د بوبل که د دوی ترمنځ بشپړه همغږي رامنځته شي کولی شي د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې په کلکه سره ودرېږي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وسلوالو طالبانو ته باید دا زمینه برابره نه سي چې د مسکو له غونډې سیاسي استفاده وکړي. د ولسي جرګې ځینې استازي د دې غونډې د نتیجو او څرنګوالي په اړه بېلابېل نظرونه لري. یوسف خان ځدران په دې اړه راپور لري.
بلاخره د مسکو غونډه جوړه شوه، خو آیا دا ناسته د سولې د دروازې د خلاصېدو که طالبانو ته د امتیاز ورکولو په معنا وه؟ افغان حکومت کلی وې خو له دغې ناستې نه طالبانو سره د مخامخ بین الافغاني خبرو د پیلېدو تمه لري. له بلې خوا وایي هسې نه چې دغه ناسته طالبانو ته د امتیاز ورکولو فرصت ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید له دغې ناستې د وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. دی وی روسانو ژمنه کړې چې دا غونډه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو پیل ته زمینه برابره کړي. موږ هیله منو چې طالبان له دې فرصت نه استفاده وکړي او له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. له شک پرته چې له روسانو زموږ غوښتنه دا ده چې طالبانو ته د دې اجازه ورنه کړي چې له دې غونډې د یوې وسیلې په توګه استفاده وکړي. د مسکو غونډه له میاشتو ځنډ وروسته تېره ورځ د روسیې په قربتوب جوړه شوه. هغه ناسته چې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي استازو، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان او په روسیې کې د امریکا د سفارت استازو ګډون کړی وو. افغان حکومت سره له دې چې یادې غونډې ته کوم استازی ونه لیږو د سولې د عالي شورا پلاوی هم د یو خپلواک بنسټ اړوند وباله. د افغان سولې په تړاو د غړو هیوادونو ملاتړ هیله بخونکی بولي. د یادونې دغه څه چې تر اوسه د مسکو له غونډې راوتلي د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د طالبانو پر هماغه پخواني شرط ټینګار دی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه لري. له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي د مسکو ناسته یوه تشریفاتي غونډه او د وخت ځای کېدل بولي او وایي د سیمې هیوادونه په داشان ناستو سره غواړي چې افغانستان او امریکا د سولې په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. دا استازي د مسکو په غونډه کې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو ګډون سمبولیک بولي او وایي چې افغانستان ته به د دې غونډې هیڅ ګټه ونه رسیږي. خو یو شمېر نور استازي بیا د مسکو ناسته د افغانستان د سولې په برخه کې یو ښه فرصت ګڼي. له ډلې یې نادر خان کټوازی وایي
د سولې خبرې کړي په هر ګوټ کښې وي، په هر هېواد کښې وي، هغه که د افغانستان دوست وي که یې دښمن وي، چې د افغانستان د سولې خبرې کېږي موږ تاسې باید هرکلی وکړو. دا خبرې باید چې د افغانانو تر مشرتابه لاندې سره وشي، نه دا چې د خارجیانو. افغانستان هر وخت په بلانجه کی او جنجال کی لیدل او خارجان او لاس کی چولای دا سولې لپاره د دې بجای باندې چې هغه مسله چې سولې خواته ولاړ شي هغه مسله نورم چې خراب پسه ده.
کغله کټوازی وی افغان حکومت د سولې په برخه کې مخکخه دی او نه باید واکې د بل چا په لاس کې ورکړي. له دې سره د نړیوالو چارو یو کارپو ودیر صافی وی د مسکو غونډه ثابته کړه چې د افغانستان د سولې پروسه د نړیوالو قدرتونو په لاس کې ده او که د افغانستان په ګټه هم یا امریکا به له روسیې سره د مخالفتونو له وجې اجازه ورنه کړي چې افغانستان ورڅخه برخمن شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغو الوتکو د سون مواد بند کړي چې له دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر ضد بمباري کوي. نور جزئیات له فریبا زاهر څخه.
د امریکا لخوا نه یوازې د سعودي پر الوتکو د سون موادو د بندیز خبره سوې، بلکې د امریکا دفاع وزارت ته ګواښ هم کړی چې پر سعودي عربستان به د وسلې پر خرڅلاو بندیز ولګوي. دا ګواښ داسې مهال سوی دی چې پر ریاض تورونه پورې سوی دی چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بمباریو پر مهال په سلګونو ملکیان وژل سوي دي. له 2015 کال را په دې خوا د یمن په جګړه کې تر 10,000 ډېر کسان وژل سوي دي او د دې جګړې له امله تر 2,000,000 ډېر کسان د خپلو کورونو پرېښېدو ته مجبور سویدی. په همدې حال کې ریاض د خبریال جمال خاشقجی د وژلو په قضیه کې هم له نړیوال فشارونو سره مخامخ شوی دی. خاشقجی د سعودي عربستان یو منتقد خبریال و چې د اکتوبر پر 2 د ترکیه په استانبول ښار کې د عربستان په قونسلګری کې په مرموز ډول وژل سو او د مسلې نړیوال خبرګونونه راپورټ کړه. نو د یمن په مسله کې د امریکا متحده ایالاتو او بریتانیا دواړو تیره میاشت په یمن کې د اوربند غوښتنه وکړه او ویل چې په دې هیواد کې باید څلور کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو هڅې پیاوړي سي. امریکایي چارواکي وایي د سون موادو د بندیز په اړه د پریکړه به د سعودي د هوایي ځواک په پیاوړ کې دوه ورځې بهیر کې د پینتاګون پر پوځي مرستې کوم اغېز ونه کړي. دغه چارواکي وایي که امریکا د سون مواد بند هم کړي، سعودي عربستان له وړاندې د خپلو الوتکو د سون موادو لور په 15 برخه په خپل تامینوي. امریکایي چارواکي وایي دا پریکړه داس مال سوي چې د امریکا په کانګرس کې د یمن د جګړې پر مهال د ملکیانو د ډېرې دوه لکبل غوسه ډېره سوي ده. ورسته لاغه چې روانونی د امریکا په انتخاباتو کې د استازو جرګې اکثریت له جمهور غوښتونکو څخه دیموکراتانو ته ورسید، پر سعودي عربستان د امریکا د وسلو د پلور د کمیدو احتمال هم لیدل کېږي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لوور پاتر امریکا
لغه اکشن
دی یي حکومت ذمہ وار دی
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
سپورټي چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
تاسو ازادي رادیو ته واژیست. د ساينس او ټکنالوژي په نړۍ کې ځینې خبرونه خلکو ته هیله ورکوي، خو ځینې بیا داسې دي چې په نړۍ کې بیره او ورختایي خپروي. نن د مځکې له څنګ څخه درې آسماني ډبرې تیریږي. نور تفصیل له اسمت څاروان ناوري.
نن شنبه د مځکې له څنګ درې آسماني ډبرې تیریږي. د دوغو ډبرو د لوی هغې اندازه 1.5 متره ده او د مځکې له څنګه به 1,300,000 لرې تیره شي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا خبرداری ورکړی چې نن شنبه به درې دا ډول ډبرې د مځکې له څنګه تیرې شي. ساینسپوهانو د دوغو ډبرو پر غټې هغې 2018 VR یو نوم ایښی دی. ناسا وایي چې د مځکې له څنګه د دغو ډبرو د تیرېدو د لیدو لپاره سپوږمکۍ ته اړتیا ده، د دې لپاره چې تر ټولو په نږدې حالت کې هم له مځکې څخه د دوی واټن ډېر زیات دی په عادي ټیلیسکوپونو نشي لیدل کېدی. دا ډبرې به د انګلستان یا جی ام ټي په وخت د ماسپښین په 2:30 بجې د مځکې له څنګه تیرې شي. ساینسپوهان وایي چې ډېر لږ امکان شته چې دا ډبرې خپل مسیر بدل کړي او له مځکې سره ولګي شي.
له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 دقیقې سوې. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم خپرو، خو اوس له اجمل ان څخه د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د هرات ولایت د کوهستان ولسوال حاجي امیر عبدالله په 14 کې وشل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 140 وسلوال ترهګر وژلي او 9 نورې ټپیان کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د بامیان ولایت د امنیت د تامین لپاره د ځنګړو عملیاتو د ترسره کولو سربیره د ملي امنیت د ریاست په چوکاټ کې دغلته د 433 سرتیرو د ایوی اقیتی حکم صادر کړی. هغلی غنی دا سرګندونې نن په بامیانو کې د قومي مشرانو ایوی غونډې ته کړی. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پر یو مشهور هوټل د برید د تلفاتو شمیر 90 تنو ته ورسید. تر دې مخکې پولیسو ویلي چې په دې بریدونو کې 22 کسان وژل شوي. درې چاودنې پرون په موګادیشو کې د یو هوټل او د پولیسو د یو دفتر شاوخوا وشوې. د فرانسې په پایتخت پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کالیزې مراسم نن پیل شول. تمه کیږي چې د نړۍ د هیوادونو تر شپېتو زیات مشران به نن او سبا په دې مراسمو کې ګډون وکړي. اروپایي ټولنې یو اعلامیه خبره کړې او په هغې کې د اوکراین په ختیځ کې د هغو سیمو انتخابات رد کړي چې د روس پلوو بېلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي او ټاکل شوي چې سبا پکې انتخابات ترسره شي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید. تفصیل یې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ولولئ چې ادرس یې ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. ناجیه ساپی د نن ورځې سپورټي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په پروان ولایت کې د بندي امیر مرکزی زون د دفتر پرانیسته وشوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه دفتر د پرانیستي پر مهال د پروان د ولی لوري د افغانستان کرکټ بورډ ته د لوبغالي د جوړولو لپاره 40 جریبه ځمکه هم په واک ورکړ شوه. نوموړي وویل د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې دغه ولایت ته به توجه زیاتوي سو په پروان کې کرکټ وده وکړي. د کابل د ختیځ زون د غیږنیونې سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د دغه فدراسیون سکرټر جنرال محمد یونس حیران نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سیالیو هدف د کابل ختیځ زون لپاره د لوبډلې ټاکل دي. د زیاته کړه چې دغه مسابقې درې ورځې وړاندې پیل شوې وې او تر سلو ډېر لوبغاړي پکې حضور درلود چې غوره لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او ټاکل شوې چې تر راتلونکو څو ورځو پورې په کابل کې د جمناستیک ملي سیالۍ پیل شي. په دغو سیالیو کې به له 1300 ولایتونو لوبغاړي ګډون وکړي. د جمناستیک د ملي فدراسیون سکرتر جنرال فرید امید جلالین ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې به درې ورځې دوام وکړي او هدف یې منتخب ټیم ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. دغه لوبغاړي به په بهرنیو هیوادونو کې په کیدونکو لوبو کې هم ګډون وکړي.
د افغانستان د روغتیا وزارت دا مني چې په دغه هیواد کې د پخوا په نسبت د مور و ماشوم مړینه زیاته سوې ده. د دې وزارت د بروري د مرکز مشرې ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزې دوی اندېښمن کړي خو د تدابیرو خبر هم ورکوي. فیروزه عزیزي له کابله نور حال راکوي.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول هغو ولایتونو کې چې نام ندي او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی کم دی، د مور او ماشوم د مړینې کچه یو ځل بیا لوړ شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د باروري مرکز مشرې زلیخا انوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې د پخوا د تیرو 15 کلونو په پرتله دا شمېره دوه چنده شوې چې د یاد وزارت اندېښنه یې راپارولې ده. داوای افغانستان کې لا هم د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده. د ملګرو ملتونو د تخمین پر بنسټ په هر یو لک ژوندیو ولادتونو کې تر 601 شپې ته میندې او 21 یا 22 ماشومان خپل ژوند له لاسه میرمن انوری وای افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې د لوړېدو د کچې ستر لاملونه جګړه، روغتیایي خدمات ته د میندو نه لاسرسی او دغه شان د کورنۍ له لوري ناسم کلتور او ډاکټرانو ته د تګ نه اجازه ورکول دي. د روغتیا وزارت په دې برخه کې د روغتیایي مرکزونو د زیاتیدو او د عامه پوهاوي پروګرامونو د تدابیرو خبره کوي او ډاډ څرګندوي چې په خپلو هڅو سره به دا شمیر راکم کړي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان له لوري چې په افغانستان کې کومه سروې په 2010 کال کې ترسره شوې وه پکې راغلي ول چې په هر 100,000 ژوندي ولادتونو کې به 326 میندو د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوو چې د شمیرې تر 2015 کال دوام وکړ. په ورته وخت کې د نسایي او ولادي برخې ډاکټران سپارښتنه کوي چې کورنۍ د میندو ته د امیدوارۍ اسانتیاوې برابرې کړي، ډاکټر ته دې د تګ اجازه ورکړي او له روحي رواني پلوه دې هم ورته پاملرنه وکړي. د کابل د ملالۍ زیږنتون مرستیاله حفیظه عمرخیله
کوم مریضي ورته پیدا شي یا کوم تکلیف ورته ولري
دوی باید وقت له وقت نه دفتر د مالش ته د کنټرول د خاطر راست دفترانه باید نظر به ضرورت باندې دفتر د مالش ورته توصیه وکاندي یا د فشار حتما معاینات وسه کړي د جد فشار له خاطره د کمخونیانو له خاطره د او د نورو مریضانو له خاطره تلسیدي کېږي یعنې یا د مور د مړینې باعث وي او یا د ماشوم
روغتیا پالان په دې باور دي که د امیدوارۍ پر مهال د مور او ماشوم روغتیا ته پاملرنه ونه شي په دغه هیواد کې به د میندو او ماشومانو د مړینې کچه ورځ تر بلې زیاته شي.
د کندوز د ولایتي شورا ځینې غړي شکایت لري چې د الچین پل د بیا رغونې کارونه پڅ روان دي. دغه پل د وسلولو طالبانو لخوا ویجاړ کړی سوی دی. دغه پل افغانستان له تاجکستان او د کندوز له څلورو ولسوالیو سره تړي. اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
د الچین پل د څلور کیلومتره واټن په درلودو سره د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه پل د کندوز ښار له شیرخان بندر او دغه راز د دولت له څلورو ولسوالیو کلبات امام صاحب د شیرشي او قلیزال سره نښلوي. د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې دغه پل د بیا رغونې د کار پس بهیر د خلکو او د سوداګرو پر وړاندې ستونزې زیږولې دي. د ولایتي شورا یو تن غړي غلام رباني رباني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مردم از داخل آب میگذره سیاست
تاسیوینی چې په دې سړې هوا کې شزه ماشومان او نور خلک د سیند په اوبو کې تګ راتګ کوي ځکه دغه کول د بیا رغونې کار ډیر پز چریان لري او خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي خو هیڅوک د خلکو ستونزو ته توجه نه کوي. په ورته وخت کې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی خلیل احمد هم وایي چې د الچین پل د بیا رغونې کار ډیر پز روان دی او پر حکومت غږ کوي چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
سراسر ټول زنانه نارینه ماشومان ټول په تکلیف کې دي. همدا موټر یې هم داسو چې کېږي د موټر یې بندي وړي موټر یې هم تا نارینه شکوړې چلانچی سره
له دې سره سم د کندوز د فواید امیر ریاست د نظارت امیر عبدل زاخل وای چې دوی دغه موضوع له اړوند چارواکو سره شریکه کړي او ډیر ژر به ورته رسیدنه وشي.
د ولایت مقام سره ما دا موضوع شریکه کړي هغې په خپله مینی در کړي د څو ځله د قراردادي غوښتی دی. همچنان وزارت سره مونږ موضوع شریکه کړي د جایزیت چې د ډونر دی هغې سره موضوع شریکه کړې ده. نو په کار داره چې دا یو هغه دې ته ورکړی شي چې بیا غلط کار په آینده کې ونه کړي.
بلخوا د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي هم د خلکو ستونزې مني وایي چې سیمه ییزه اداره د دغه پل د اساسي رغولو په خاطر له هر ډول امکاناتو څخه کار اخلي څو د خلکو ستونزې هوارې شي.
والي صاحب نعیمي چې کله کابل ته په رسمي کاري سفر تللی و د خلکو دغه ستونزه یې کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریکه کړله. د هغې په رابطه به جدي اقدامات کېږي. د خلکو ستونزې به رسمېږي او دغه د پل په بیا رغونه کې له هر ډول امکاناتو په کار اخلي.
د الچین پل دوه کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا ویجاړ شوی و او د کندوز سیمه ییزې ادارې دغه پل د خلکو د تګ راتګ په هدف په ابتدایي شکل رغولی و خو کابو درې میاشتې کېږي چې دغه پل د بیا رغولو اساسي کار پیل شوی دی خو خلک د دغه پل د بیا رغونې د کار پس بهیر څخه شکایت کوي.
له دې سره د دې خپرونې د راپورونو برخه پای ته ورسېده. د خپرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي د حقیقت صد د دیونی بخبرونه کی یو وربیا ز اکرام الله اکرام ساسی هر کله کوم د حقیقت صد د دیونی بخبرونه کی ختیځ ولایت نورستان تسر ور کار کو نورستان ولایت چې یو غرنیز ولایت د پوروسیو کی تاسو خامخه په سوشل میډیا باندې عکسونه د مرکز پارون عکسونه لر برکی کی ډیر زیات خولي منځري دی پکې او ډیر خولي خولي عکسونه په سوشل میډیا باندې لر برکیږي. په همدې مسایلو باندې د دې ترڅنګ په یو شمېر سنځو مشکلاتو باندې په نورستان کې د نورستان په امنیت د نورستان په سرکونو چې ویل کېږي داسې چې ډېر زیات خراب دي. ژمی هم را روان دی او هر کال په دغه ولایت کې د واورې د ورېدو له امله د نورستان ته تللي سرکونه بندېږي. دا چې سږ کال وضعیت څرنګه دی د دې ولایت له والي حافظ عبدالقیوم سره غږیږو. حافظ عبدالقیوم را سره هم د اوس له نورستان ولایت د ټلیفون په لیکه دی. والي صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ او مرکې ته حاضر شوئ. که پایلې لامدینه کوچې په روسیو کې په سوشل میډیا کې د نورستان د مرکز پرون ډیر خولي خولي عکسونه لر برکیږي. خلک له لیدلو حتی خوان دخلی. که په مرکز پرون کې د شویو پرمختګونو په اړه راته وایي.
جناب اکرام صاحب اول تاسو او د ازادي ټول او د دنکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
تاسو ته معلومه ده چې نورستان او خاصتا د نورستان مرکز پارون خپل ډیر یو ښکلی طبیعت لري، او دغه طبیعت ایجابوي چې په دې کې خپ پلان باندې کار وشي او دا د توریزم لپاره آماده شي، د سیاحت لپاره آماده شي. مونږ په دې وروستیو دوو کلونو کې د توریستانو د جلبولو لپاره ډېر زیات اقدامات کړي دي. یوازې سه کال مونږ مجموعا 40,000 سیلانیان تر اوسه پورې نورستان ته راغلي دي. البته دا ټول داخلي سیلانیان دي چې سیل لپاره نورستان ته راځي او د نورستان د مرکز او د باز نور ولسوالیو نه لیدنه کوي. خپل پارون یو ډیر ښکلی طبیعت لري، سپاند سیند لري، ځنګلونه لري، شنې ساحې لري. نو مونږ کوشش کوو چې دغه جاذبه نور هم هغه ته ښکلا ورکو، او د دې لپاره څو بخښونو باندې موږ کار کوو.
پولیس تاسو د سیلانانو خبره وکړه چې تر دې دمه نږدې 40,000 داخلي سیلانان دغه ولایت ته درغلي دي. د بهرنۍ سیلانانو لپاره دغه ته کوم ځانګړي مراسم شته، ترتیبات شته چې دوی ته درشي، لکه تر لګه په یو خو هوټل کې ووسیږي، یا مثلا د دوی د اوسېدو لپاره کوم بندوبست شته؟
پام دی باندې مونږ کار کوو. تاسو معلومه ده چې انکشاف ډیر یو حوصله غواړي او ډیر وخت غواړي چې د انکشاف په برخه کې خلک کار وکړي. مونږ د دې لپاره چې د سیاحت صنعت وده وکړي، د دې لپاره مونږ د هوټلونو او د ښه رستورانتونو پلانونه هم نیولی دي. بعضې ساحې خصوصي سکتور راجلبولو کوشش کړی دی چې په دې برخه کې تر یو حده پورې کار شوي، او هم خپل دولتي سکتور. مونږ خپله همدا اوس په یو مهمانخانه باندې، یو درې منزله درې پوړیزه مهمانخانه باندې کار کوو چې انشاءالله آینده کال تر سرطان اخره پورې به دا تکمیل شوی وي. په هغې کې تقریبا 2 اتاقونه به وي. د دې په څنګ کې د شاروالي لخوا نه یو ځای جوړیږي چې په هغه کې د 8-9 اتاقونو گنجایش شته دی. یو بل رستوران باندې هم همدا اوس 2 مخکې کار شروع شو چې هغه هم د پسرلی په اواخرو کې به تکمیل شي. هغه هم رستوران دی او هم په هغه کې د اوسېدو یو څو اتاقونه دي، او هم خصوصي سکتور تشویق کړی دی چې راشي په نورستان کې سرمایه گذاری وکړي، د توریزم د ودې په برخه کې د دولت سره همکار.
والی صاحب، بل موضوع جمعه را روان دی، تقریبا پیل شوی دی په نورستان کې. فکر کوم د راپورونو په اساس باندې لومړنی واوره روم ورېدلې ده. هر کال نورستان مرکز پارون ته د ولسوالیو نه، د کونړ نه، دغه سرکونو په اړه راپورونه دا وی چې د زیاتې واوري ورېدنې او د سرکونو د خرابوالي لامل دغه سرکونه تړل کیږي. څه کالي لووسه ترتیبات نیول شوی د سرکونو وضعیت څنګه دی؟
همدا اوس زمونږ وسایل د دې لپاره، تاسو معلومه ده چې د نورستان سړک خامه دی، د دې لپاره چې ژمی کې وسایط ته مشکلات نه وي. همدا اوس مو یو 2 سړک باندې کار روان کړی دی چې هغه تر یو حده پورې هموار شي، او هم مو یو 2 بخش نور قرارداد ته ورکړی دی چې په ژمی کې هم فعال وساتل شي او هم د لار ترمیم شي. او انشاءالله مونږ ډاډ ورکو چې په ژمی کې به کاملاً په پوره آمادګي باندې مونږ د لارې خلاص وساتو او هیڅ نو ستونزه به نه
وي. والی صاحب، یو بل مسله چې د نورستان د چارواکو په اړه ایده موجوده ده، غدا ده چې د نورستان زیاتره چارواکي، حتی په تاسو د تور موجود دي، ستاسو په ګډون د نورستان زیاتره چارواکي په مرکز کابل او په جلال آباد کې اوسیږي. دغه مسله تر کومه حد اختیار
دا به څلور کال مخکې نه خبره خلک بیا د تورونو پوري کوي چې څلور کاله مخکې کوم حکومتداري په نورستان کې یقینا همداسې و. اوس خو په ما باندې غټ نیوکه دی چې دا کابل ته نه ځي، همیشه په پارون کې پروت دی، او ټول چارواکي د نورستان هیڅ کس، هیڅ شخص، هیڅ فرد، هیڅ اداره داسې مسؤلین نه لري چې هغه دی د پارون نه بهر او د نورستان نه بهر.
یو بله مسله، پولیس په وروستیو کې په نورستان کې د داعش تحرکات محسوس شول. په دې اړه کله کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اوس د اسلامي دولت ډلې یا داعش تحرکات شته په نورستان په یو شمېر ولسوالیو کې؟ دغه سی ویل کېدل
طالبان شته دي، د شک نشته چې طالبان خپل فعالیت لري، او موږ ورسره په مبارزه اخته یو او کڅوک د صلح لار تعقیبی هغه سره د صلح په مذاکرات اخته یو ولی د داعش د سکم قوي حضور یا عسکري حضور تر اوسه پورې نه لیدل کیږي او تر اوسه پورې د سکم ډله چې مسلح ډله وي د داعش او په یو ساحه کې شتون لري داسې په نوشتل کې
خو د نورستان په ګاونډي ولایت کونړ کې د داعش
مسؤول
نه کومه ویره موجوده ده چې دغه ډله بالاخره نورستان ته سرایتونه کوي
مونږ اراده لرو عزم لرو او کلک اراده لرو چې هر ډله چې د افغانستان د منافعو په خلاف باندې حرکتونه پیلې هغه د ځپلو لپاره او د هغې د ورکولو لپاره ان شاء الله د ولس په حمایت باندې کارو.
یو بل مسله چې سور از وړاندې په وایټ وایګل ولسوالۍ کې د قومي سپینګیرو یو غونډه را بلل شوی و دوی ویل چې دغلته سیمایزو طالبانو ته دوی ورزی او جرګه ورسره کوي تر څو د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په دې اړه معلومات شته چې بیا د سپینګیري ورغلل؟
بله، زه په ټولو ولسوالیو کې دغه حرکتونه پیل کړی دي چې د قومي سپینګیرو د علما اکرام او د مخاورو د طریق طالبانو ته د پیغامونو ولېږو او هغه سره په دې بخش کې خبرې وشي چې جنگ غیر د افغانستان د بربادولو نه بل کوم نتیجه نه لري او را دي شي د خپل ولس په څنګ کې د خپل نظام ملاتړ دي وکړي او خپل وطن دی آباد کړي.
اوس نورستان سره لدی چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه شوي دي، ستونزې په کومه برخه کې لا هم پاتې دي؟
شته دی، نورستان د افغانستان یو برخه ده او هغه برخه ده چې د ټولو نه کمه توجه ورته شوې ده په استثنا د دغه دوه درېو کلونو چې په دې کې تر یو حده پورې توجه شوې ده. ولې دغه کمه توجه د دې سبب د باعث نه شي کېدی چې د نورستان ټولې ستونزې له منځه یوسي. د سرکونو په بخش کې مونږ جدي ستونزې لرو، سرکونه مو خامه دي. په دې برخه کې همدا اوس هم زموږ د پایداري وزارت سره په دې باندې بحث روان دي چې په نوي کال کې باید د نورستان سرکونو ته یو اساسي توجه وشي. د امنیت په بخش کې هم په بعضو ولسوالیو کې مونږ ستونزې لرو چې په هغه بخش کې هم د ولسونو په ملګرتیا او په حمایت او د منطقې د علماو او مشرانو په حمایت مون کوشش کوو چې هغه ستونزې له منځه یوسو او هم د دولت په حمایت. او د دې په څنګ کې د معارف په بخش کې مونږ د مکاتبو د تعمیراتو د کمبود او د مسلکي معلمینو د کمبود په بخش کې هم ستونزې لرو چې د دې ټولو دپاره مو پلانونه تر لاس لاندې نیولي دي چې انشاءالله د هغې په اجرا او تطبیق به تر ډیره حده پورې دغه ستونزې کمې شي.
والي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه د ځنګلونو قطع کول په یو شمېر ولایتونو کې لا هم روان دي، د نورستان په اړه وړاندې راپورونه موجود، اوس د ځنګلونو د قطع کولو مسله مخه نیول شوې ده که څنګه؟
جناب اکرام صاحب، د ځنګلونو قطع کول دوه ډولونه لري. یو دا دی چې خلک د خپل ضرورتونو لپاره، داخلي ضرورتونو لپاره، کله د تسخین لپاره چې ډېر یو اوږد ژمی مونږ په نورستان کې لرو، او کله د داخلي ضرورتونو لپاره چې یو څوک یو کور جوړې، دروازه جوړې، کړکۍ جوړې، د دې لپاره دا عادتاً بلکم بدیل نشته دی. نو د هغې لپاره په یو محدود پیمانه باندې خلک خپل استفاده کوي او هغه په ډېر معقول انداز باندې استفاده کوي چې د وچو لرګیو نه استفاده کېږي، ونې نه قطع کېږي، او که ونې قطع کېږي هغسې ونې چې بالکل هغه نور د ودې قابل نه او د زراعت مامورین تشخیص کړي. او پاتې شو د تجارتي اغراضو دپاره کاملا د نورستان ټولو لسونه په یو خوله باندې د دولت تر څنګ ولاړ دي او د دې شی ممانعت یې کړی دي. او قطعا یوه دانه لرګي یا چرتراش د نورستان نه نورو ساحو ته نه قاچه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه.
د دې اونۍ په خبرونه کې په رستورانتونو او هوټلونو کې د زینو هغو نزاکتونو په اړه خبرې کوي چې ځوانان یې نه مراتوي او د نورو د زوریدو سبب کیږي. وابوري چې ولې ځوانان د رستورانت دننه نزاکتونه نه مراتوي.
ځینې کسان دي ډیر شوخ وي.
د دې نامناسبو چلندونو پایلې څه کېدای شي؟
د څنګه خلک چې سر ناس یې غو دښه بد منی او آرام ناس دي کنه؟
او د دې لپاره چې د رستورانت فضا ښکلی او آرام وي، ځوانان باید کوم خبرو ته پام وکړي.
باید پوښتنه چې د رستوران عادت شې د یک پکم لیوال خبرو کې
د خبرونې د موضوع په اړه تمثيلي ټوټه هم لرو.
هغه څلورم میز ته ګوره.
د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی زفرشته غنی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
د افغانستان په ګڼو سیمو کې د خوراک او څښاک لپاره رستورانتونه او هوټلونه جوړ شوي، خو د دې رستورانتونو مالکان او یو شمېر مشتریان وایي ځینې ځوانان په دې ځایونو کې نزاکتونه نه مراتوي او د دوی کړنې په رستورانت یا هوټل کې د نورو د زوریدو باعث کیږي. په لوړ آواز خبرې کول، خندل، سندرې اورېدل، لاس اچول، نورو ته ډېر کتل او د هغوی په اړه خبرې کول د نشې توکو استعمال او ځینې نور نامناسب چلندونه سبب شوي چې په رستورانت کې د ځینو وخت خطر نشي. په کابل کې یو رستورانت ته ورغلو چې دننه فضا یې له شوره ډکه وه. یو ځوان چې د رستورانت په یو کونج کې له ملګرو سره ناست و او په لوړ آواز خبرې کولې، و مو پوښت چې ولې په لوړ آواز غږېږي.
یو خو موږ ملګري راغلي یو څو نفره، نو کله کله ځینې خبرې راځي په هغه باندې خندا او ځینې خبرې چې راځي نو سړی په زور باندې غږېږي. البته دا ښه کار هم نه ده، خو دلته دغه هوټلونه چې کوم په کابل کې دي اکثریتو کې دا ماحول هم داسې دی چې په زور باندې خبرې کېږي، ځکه د بل خبرې نه سره اوري. او دلته تقریبا جمعیتان 500 نفر ته رسیږي، نو هغه ملګری په خپل منځ کې خبره په اسانه نه سره اوري. همدا اوس تاسو ګورئ ځینې شاوخوا غږونه اوري سره کږي، یا دغه غږ اوس یې په اسانه باندې سم اورېدلی، نو له دې خاطر اکثریت په زور باندې خبرې کوي.
د کابل اوسیدونکی محیب الله میری وایي ځینې ځوانان شوخ طبیعت لري او دوی په هر ځای کې بېله دې چې نزاکتونو ته پام وکړي خپله شوخی کوي.
ځینې کسان دي ډیر شوخ وي، خصوصا هغه ځوانان چې نوې ځواني ته رسیدلي وي، همیشه شوخی کا، د خپل ملګرو سره ټوکې کا، اما دې ته پام نه کړي چې په دغه هوټل کې نور کسان هم ناست دي. کېدای شي ځینې کسان یو د بل سره په یو مهم موضوع باندې خبرې وکړي، هغوی ته مزاحمت کوي، خو دوی هغو ته پام نه ساتي. هماغه خپل د ځوانۍ په جوش کې وي، خپل مسخري او خپل ټوکې چې په نور ځای کې ورسره مختلف په هغه شکل په هغه منوال مخ کې ځي. ځینې کسان هم شته چې دوی یا سګریټ یا نور داسې مواد مخدر هم استعمالوي چې هغه ټول مجلس هغه څوک چې په هغه هوټل کې ناست ټول ته ضرر رسي.
ګولون چې د کابل په شهر نو کې رستورانت لري وایي د ځوانانو نامناسبو چلندونو ډیر کله د دوی نور مشتریان اړ کړي چې شکایت وکړي او یا هم له رستورانت ووځي.
ګب لګي خپل منځ کې مزاق کوي سره کنه، هغه چیغې وهي یا چکچک وهي یا پتی داوز خبرې کوي. داسن کې خلک چې سره ناست یا غو دښه بد منی او آرام ناست کنه، نو بیا غل ازي شکایت کوي. دا خلک ډېر چیغې آوازونه کوي، نو بیا خلک وځي ډوډۍ پریدي هغه ځای نه پاسیږي، نو تاوان بیا موږ ته دا رسیږي او د خلکو ته تاوان دا رسیږي چې خلک مزاحمت شو ډوډۍ ونه خوړله لازم پاس جل.
دا کابل په کارتینو کې د یو رستورانت کارکونکو جاوید مومند د هغو ځوانانو کیسه راته کوي چې په رستورانت کې نورو کسانو ترې شکایت کړی وو، خو دا چې دوی بیا څه وکړل لا نوموړي اورو.
په همدا چې دننه شو په جګ آواز سره خبرې اترې او بل سره شروع کړې، نور دوی چې کېناسته بیا هم د خپل بنډار شروع کړ او ډېر په جګ غږېده. بل زمونږ څنګ چې بل ټیبل ناست و هغې موږ ته ویل ورور جانه، ویل دا ستاسو دا مېلمانه چې اوس راغله دوی ته هیله وکړي چې لږ په آرام وغږېږي. بیا هم ورته لاړو موږ ویل وروره لږ هیله کوو لږ څه په آرام وغږېږي. بیا لږ ښه وو یو څو دقو دپاره کېناست، بیا بس خنداګانې شروع کړې سره جګ په جګ آواز خبرې شروع کړې. ډوډۍ مې چې خوړله په یو بل باندې وار کړ، نوشابه په یو بل باندې چپه کوله او نور داسې ډېر په ټوکې م کولې، یو بل سره ډېر په جګ آواز سره خبرې کړ. هیله م ورنه وکړه، نور چې مونږ هیله ونه مړله مونږ د مشتریانو لیاز ونه کړ، نور مونږ مجبوره شو چې ورته مهرباني بلم تیار دی.
خیرګل اطمانخیل چې خپله هم د یو رستورانت مدیر دی وایي دا دې لپاره چې نور
مشتریان و نه زوريږي دوی د رستورانت هر برخه ساري او کچيري څوک نه مناسب چلن وکړي په هوی چې دای ځای نه دی
یو د میز باندې ناس کی کنه موبایل کې مثلا غاني او ری دی جګ आवाज باندې موږ خپل په چت کې سم سیستم لرو چې ډېر یو آرام میوزیک پکې شته دی یو ابل د دې نه کسان دي چې مثلا دی ابل صلی الله علیه وسلم چوي کنه چې لګا هغه د پاره چې موږ مثلا لګ زړه نزاکتونه به موږ جو ګورو ورته وای چې ورور د پاس درته نه کیمرا لګیدلې دا لګدا نزاکتونه مراحت وکي نو ابل مثلا یو څوک په حال کې چې موږ سګریټ کې چاته به غټ کې لشي کې مثلا نو سموکینګ کنه
ځینې ځوانان بیا وایي دوی ځکه په لوړ آواز خبرې کوي او خاندي چې غواړي یو څو شیبې ښې په خوشحالۍ تیرې شي خو ګلون وایي هر څه خپل ځای لري
نور خلک نه ډوډۍ خوري پیسې ورکوي نو د دې هوټل د ډوډۍ خوړو د سینې چې دا دوب کې جلوړ آواز خبرې وکړي چې وایي یا د سیګریټ راشي نو اسکی د دې د لوړ آواز پزای پارک دلار شي الډکین دوی مزه ټوکی وکړي لوړ آواز خبرې وکړي خندا وکړي هوټل د دې شي نو زنه ډوډۍ خوړو باید دوی آرام کینی هغه ځای کې پنځه دقیقې چې دا ډوډۍ خوري آرام پزا جوړ شي که چېرې دوی غالمغال وکړي او اسنګ نور خلک هم څه غالمغال وکړي نو هغه آرام پزا لمنځه ځي
جاوید مومن هم وایي رستورانت خپل فرهنګ او اخلاق لري او که چېرې هغه مراعت نشي دا نور لپاره ستونزې جوړولی شي
بس هر ځای چې دی یو خپل فرهنګ لري خپل آداب لري چې ته چې دمه کېږي لکه ماچه ته چې دلږي علیحدہ آداب دی یا شفخانې ته چې دمه کې سړی علیحدہ آداب دی هر یو ځای خپل فرهنګ آداب لري نو زمونږ رستوران یا هر رستوران کې چې سړی راځي د رستوران آداب باید پوه شي چې د رستوران آداب څه دی کوم څه خبرو کې چا سره خبره ټرو کې په کوم لیول خبرو کې څه رقم لاړ شي کوم څه وګوري چې ته لاړ شي چې شی وخوري کنه دا آداب دی دا سنت نو چې غال مغالو کو یا چې سرګټ اجازه نه سرګټ وشکي هم د سه پوجیګ आवाज خبره کول دا شنه اجازه نشته دا د رستورانداري په فرهنګ کې نشته
د تاندې سانګي په دې برخه کې د خبرونی د موضوع اړوند یو تمثيلي ټوټه هم لرو دا تمثيلي ټوټه چې همایون هیواد لیکلی صادق سپینغر بری افغانپور ستاره امینی او هیل زرمتی پکې برخه اخیستی
جمیلا هغه ورځ وی جلدی سره ریکوست کړو اډ میکړه د شپې تری وی بجې می چټ ور سره وک خو سار سلیمی زنګ راته و خندلی پوښوم چې دا ټول کار د امدی خنجر دی
د فیسبوک جلای پرېګ دا هغه څلور میز ته ګوره څه او شاید
اوهو دا خو والله ډیره ښکلې ده
سپین مخ کوماري سترګې لري چار جا
چپ شا ظالمه وابی وري
وادي وري په کیسه کې هم نه یم نسیمه بچو تا چې ستا ورېندار شي ښه خوند به وکړي
او کېنه کېنه چې ستا ورېندار او زما
ته صبر چې دا کاچوغه سره وجنګوم چې پام شي کنه
والکه خیریت خو دی چې داسې راته ګورې افخاندې ولې تر اوسه مو انسانان نه دي لیدلي
لیدلي مو دي خو
جکه څه لورې چې ځو دا خلک ولاکه سړی یوې ګولې ډوډۍ تم پرېږدي آرام درځه
څه خبره ده څه خبره ده
دغه دلو فران وینې چې راغلی دي همداسې مونږ ته راګوري او خبرې کوي تاسې که رستوران د دې خلکو لپاره جوړ کړی وي بیا مونږ نه راځو
ځه لورې چې ځو
وروه را خیرت دی چې په خلکو پسې خاندې او زوروي دا خو رستوران دی نور خلک هم دي لږ د هغو خیال وساته
زه وروره خپلې پیسې دي اخله ستا یې زموږ له خندا سره څه
زما ستاسې له خندا سره هېڅ نشته خو دلته نور خلک زوروي لږ خو په رستوران کې د ناستې ادب هم مراعت کړئ کنه د 200 روپۍ ډوډۍ نه خورئ او د 1000 روپۍ تاوان نه رسوئ
زه ځان دومره مه خوشې کوه بیخي نه خورو زه جمیله چې ځو فقط ته وایه چې فایو سټار هوټل یې جوړ کړی چې نخرې هم را باندې کوي
خدای خبر دا خلک به کله پوهېږي چې په رستوران کې څنګه کینه او څنګه پاسي خلک دلته راځي چې لږ فکر په بل شي او یو څو شېبې له خپلوانو او دوستانو سره ښه تیرې کړي خو د داسې مزایمانو له لاسه نور هم چورت خراب شي
په په رستورانتونو او هوټلونو کې په لوړ اواز خبرې، خندا، سندرې اوریدل، لاس اچول، نورو ته کتل، د هغوی په اړه خبرې کول، د نشه یي توکو استعمال او داسې ځینې نور نامناسب چلندونه د نورو کسانو د ناراحت کېدو او ځورېدو سبب کیږي. که ځوانان دې نزاکتونو ته پام وکړي، د دوی ترڅنګ به نور هم څو شېبې په آرام زړه په رستورانتونو او هوټلونو کې تیر کړي. نوریتونکو د تاندې څنګه خبرونه مهم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.